السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو او له دې سره سره د مشال 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار ګل ایاست.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ادعا کړی چې د پاکستان پارلمان بے اختیار دی او د نورو په اشاره چلیږي. په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د آذربایجان او آرمینیا ترمنځ نښته لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای د ملک پارلمان بل څوک چلوي. هغه د سپتمبر په 10مه له لندن د خپل ګوند د مرکزي کمیټې غړو سره د ویډیو لینک له لارې په خبرو کې په دې اړه نور وضاحت ورنکړ. خو ویل چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کولو سره راوستل شوی او امنیتي ادارې باید په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج په بیا بیا په سیاست کې په درغلیو کې دا مداخله خبر رد کړی ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر کال انتخابات شفاف اعلان کړی و. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراد د سپتمبر په 28مه په یو خبري غونډه کې ویلي چې اپوزیشن سیاستوالان د درغلیو په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره بے بنیاد خبري کوي. پیښور هایکورټ د عبدالولی خان پوهنتون د بلبګرو زدکونکو لخوا د وژل شوي زدکونکي مشال خان په کیس کې تر فیصلې محفوظولو وروسته د هغه د کورنۍ وکیل وای له عدالته د سختو سزاو تمه لري. اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 10مه مشال لري چې په دې کیس کې 15 شو کسانو ته د څلور کلونو یو ته د مرګ سزا او 15 نورو ته د عمر قید سزا واوروله. دغه تورونو کسانو دا نه د منلي او ورکړل شوی سزا یې چیلنج کړی ده. خو فضل خان اډوکیټ وای دا سزاوی باید کمی نشي. په 2018 کال کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پورې کړ او بیا یې په وهلو وژلو. وروسته حکومتي پلټنو وښوده چې هغه مذهب ته سپکاوی نه دی کړی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډیر ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته وکړه. چیف جسټس ګلزار ویل چې د لادرکه کسانو موندلو او ولس ته آئینی تحفظ ورکول د عدالت کار دی. د ویل چې د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړل شوی چې په نتیجه کې ډیرې کسان موندل شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیره 3,02,000 او 8,68 ته رسیدلې ده. په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه 6,04,40 کسان مړه خو 2,09,000 ترې جوړ شوي هم دي. په همدې حال کې د سند وزیر اعلی دفتر نن رسنیو ته لیږلي خبر پاڼې کې ویلي چې ځینې رستورانتونه او د بدونو حالونه یې له دې وجې بند کړي چې د حکومت په لارښوونې عمل نه کاو. یو افغان چارواکی وایي چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته ځانمرګي موټر بم برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ویل چې تیر شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوو خوځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم وژل شوي دي. په برید کې یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ژوبل دي. د برید ذمہواري چا نه ده منلې خو طالبان د هلمند ولایت په زیاتره برخو کنټرول لري. دا برید په داسې حال کې شوی چې د قطر پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون د متنازع سیمې ناګورنو کاراباغ شاوخوا پر جنگیدونکو د آذربایجان او ارمینیا نظر د ځواکونو غ کړی چې اوربند وکړي. کرملن د اکتوبر په لومړنۍ نیټه ویل چې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې په سو کلونو په ناګورنو کاراباغ کې تر ټولو شدید جګړې کمولو لپاره په سفارتي هڅو بحث کړی دی. د آذربایجان فوج او آرمینیا نزات ځواکونه د نخوتو په روانو ساتلو سره د پراخې جګړې او حتی د سیمه ییزې شخړې د راپورته کولو ویره هم زیاته کړې ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریدو څنګه موړان دی په خبرونو کې واوري ته مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړي چې په درغلۍ او راغلي دي. هغه د پارلمان په واک اختیار هم پوښتنې راپورته کړي او وایي د منتخبو سیاستوالو پر ځای نور خلک چلوي. نواز شریف دا تازه خبرې پروند خپل ګوند په یوې غونډه کې وکړي. حکومتي چارواکي د هغه تورونه په بنیاد بولي او دریځ لري چې اپوزیشن سیاستوال کوشش کوي د داسې خبرو په کولو سره ځان د درغلیو په کیسونو کې له سزاګانو بچ کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر کوخ نور.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزی کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنی پارلمنت بیوا کو بالا ویل چې په دې اړه خاموشي خنه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلی شوې و آیا هغه صحیح و؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست تاسو چې د کوم پارلمان غړي یاست هغه څومره خود مختاره دی. ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن دې د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن دې فلانې بل منظور شي او نن دې فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردی او شفافي بولي. نواز شریف د درغلی په کیس کې سزا شوه دی خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړي چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی پر پخواني مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخت ورته پیغام لیږلی وو. پیغام استفا ورکا او کور تلاش تاسو وس چې دا سید دا پیغام یې ماته د شپې راولېګ دا یې هم راته ویل کې استفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګیدل شي. ما ورته ویل چې تاسو څه کوئ وی کړ زه استفا نه ورکوم. نه ظهیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ورته خبرې کړې وې نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پوره کوي. هغه د حکومت دا دریځ تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته وویل چې غواړي له ملکه درغلی ختمه کړي. د هغه د راتګ سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول خو اپوزیشن دریځ لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري ځکه هر هغه څوک نیسي چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریس خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي.
اوریدونکو وا موریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د تحریک انصاف پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړي او په سیاست کې پر امنیتي ځواکونو د مداخله تورونه هم بیا تازه کړي دي. په وز ابل خوا د هیڅ کله د منتخب حکومت په کارونو کې ګوتې وهل نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر غواخ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیړونکو رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د پاکستان سیاسي حالت کوم خوا ته روان دي.
خبر اوس خو دې په ښکاره وایي چې دا پاکستان فوج دی او دغه ټاکنې چې شوې وې 2013 کې هغه کې هم د فوج لاس و چې عمران خان وګټي او دا ویلي دي چې ما خو فیصله کړې ده چې زه به اوس د دغه ادارو مقابله کوم او زه به پاکستان کې صحیح جمهوریت راولم. نو دې په دې پوهېږي چې دا آسان کار نه دی چې پاکستان کې اوسېږي او سیاست کوي او کاروبار کوي او بیا د داسې یو مضبوطې ادارې لکه فوج سره مقابله کول. نو ځکه دی اوس خپل پلویانو له ډاډ ورکوي او داسې هم ښکاري ما ته چې پاکستان مسلم لیگ څه کسان چې دي هغې په یاره کې دي او یو خو د دې د اسمبلۍ غړي خو په ښکاره ویلي دي چې هغه د نواز شریف د دې پالیسۍ په حق کې نه دی چې هغه په فوج باندې داسې تنقید کوي انتقاد کوي. دوی ډېر زیات یو سخت رویه همداسې وي څنګه چې نواز شریف اوس شروع کړې ده نو څه خلک به د ده نه بیل شي او د ده دا ګوند چې دی دا به کمزوري شي.
دا خبره ما کوله ملسر د دوی خو اپوزیشن منځ کې مختلفات دي. تاسو د دوی د تحریک چې کوم مزاحمتي تحریک دی دی کې څه زور ښکاری تاسو ښکاری چې دا به حکومت یو څه سندې جوړی کی
په دې تحریک کې واحد چې کوم سیاسي ګوند یا مشر دی یا بالکل چمتو دی اخلاص لري یا مولانا فضل الرحمن دی او دا هم یو دا وجه ده چې یو خدای هغه عمران خان ډېر بدی شي بل دی هغه په دې موجوده سیاسي نظام کې صحیح ښه نشته هغه په حکومت کې نه دی هغه نمائندګي ډېره کمه ده پارلمان کې نور خو چې زه ګورم یو خو واړه واړه ګوندونه دي دوه غټ ګوندونه چې کوم دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز هغې واقعیا یو بل باندې اعتبار نه کوي او د هغې یو ځای چلېدل او تحریک چلول دا به یو ډېر مشکل کار وي. خو دا اوس حکومت هم دا وی چې دا د کې خو خپل اختلاف دی او د نمنګه یری ګونه
نو رملا صرف د حکومت چې نه ریږي او د دې نور څه وجم کې دي شي او بل خبره چې دوی د اپوزیشن والا دا کوي چې پوز په سیاست کې مداخله کوي دا تر کومه حد پورې رښتیا ده پوز ویل دي چې موږ مداخله نه کوو خو آیا دا خبره مطمئنون کې ده قانع کون کې ده؟
یو خدا خبره ده چې د حکومت ځکه مطمئن دی چې دوی په دې پوهېږي چې دا د اختلاف اتحاد چې کوم دی دې یو والی دا یو سمالیو سوالیه نشان دی چې دا به یو پاتې شي آیا دوی دا تحریک چلولی شي څو نمو دی دپاره او بل واقعا دوی په دې هم پوهېږي چې فوج مکمل د دې حکومت په شا ولاړ دی او دا خبره ډېره ښکاره کړې ده د فوج مشر جنرال باجوه هغه وایي چې موږ د هر یو سیول حکومت سره ولاړ یو کاغه دا دی او کاغه بل دی بل فوج دا خبره کوي چې هغه مداخله نه کوي نو دوی مګر ډېر خلک یقین نه کوي مطلب دا دی چې فوج خو ډېر یو لوی کردار دی او تاسو پته ده چې پاکستاني فوج څومره مودا حکومت کې پاتې شوی دی نیک پنهغه او دا کله چې دوی نیک پنهغه حکومت نه کوي ماشاءالله نه جنرال حکومت نه کوي نو بیا د دې اختیار ډېر زیات وي او د دې څه غواړي نو هغه منتخب جمهوري سیاسي حکومت هم هغه کار کوي چې څه فوج غواړي. نو عمران خان په دې پوهېږي چې تاسو پورې د فوج ناسته د هغه د حکومت سره وي نو هغه ته هېڅ خطر نشته.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو په برمل ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان به کورشي خلک حکومت ته مختنه کوي چې د تخیلو کې د جنغوزو فصل د کلون ضایع کیږي او دوی دی پری دی چې زکه چې د عربونو روپو تاوان کیږي. حکومت نور د دوی سیمې کلیر کړي چې د سوالونو مینتونو نخلاص شي او خپل سیمو ته ستانه شي. بلخوا چارواکي وایي چې د دوی سیمې لا کلیر شوي نه دي او هڅه کوي چې د ستونزو یې یو مستقل حل راوباسي. نور تفصیل د عمر وزیر نور.
د شمالي وزیرستان زوی سیدګي او سیدون کې چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یې یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي چې د تاخلو کې خپل د زنغوزو فصل شو کولو ته حکومت نه پرېدي. ملک میر آباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه تاوان روان دی، حکومت یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېدي. نور دې ورته لار خلاصه کړي چې خپل سیمه ته ولاړ شي. په بیرمل ولسوالۍ کې د شپږو کالونو نه میش د شمالي وزیرستان زوی سیدګي یو مشر ملک مولا جان وایي چې د تیرو شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو. په سوالونو مهنتونو یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېږدي. نور دې پیره هم وکړي، اجازه ته ورکړي چې خپل زنغوزی راوړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل په یاده موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي. د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل زوی سیدګي درې سوه کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه، خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره. دغلته سیمې لا کلیر شوې نه دي، یو شمېر ستونزې دي او هڅه کړي چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي. د زوی سیدګي په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل، د دوی سیمې دې نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپل آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د جنرل سیکرټري انټونیو ګوتریش لخوا لیکل شوي چې نړۍ د زیات عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر کړي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو پر صحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او د خیر ښېګړې په کارونو هم اثرات پرې باسي دي. دا چې په پاکستان کې د زیاتو مندرونکو لپاره په حکومتي او شخصي کچا سره حالي زری روان دي او په موجوده صورتحال کې د مشرانو خلکو صحت ته څومره پام ورکړل شوی دی په اړه تفصیل په دې راپور کې اورو. په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې، برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړو عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان شپته کلن کیږي، خو د راپور له مخې دا شمیره به پر روانو کلونو کې لا زیاتیږي. دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 1500 هیوادونو کې دی چې تر 100 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.4 کروڑ جوړیږي له 60 کلونو زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی څه باندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالیسټک هیلث کیئر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال ریډیو
وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر دیرشمه مشال راډیو ته وویل د دوی اداره د هغو خلکو د صحت، رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې له شپیتو کالو او یا له دې نه زیات دي او د سناسو مسلو له وجې کورونا پریښي وي او یا خپل علاج نشي کولی. بلخوا په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 19مه مشال لريو ته ویل دوی په پېښور کې د مشرانو خزو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 12 خزي په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د شپېتو کلونو زیات دي. شیرګل وایي دغه ښځې د مختلفو وجوهاتو او ناروغیو له کبله په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنیو سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پېښور څانګې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې 28 صابر رحیم وایي په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغلته خپل وړیا علاج کوي. د برټش کونسل د راپور لمخې په پاکستان کې په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورت او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی خو عملي کیږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر 13مه مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په اړه قانون سازي کړي، خو تر اوسه پرې سرکار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینور او کناډیر زبردست روان او غي د پاره د هر ثري طبقه د پاره قانون سازي کې دا بیا په امپلیمنت کې دا چې کله نه زمونږ نوې د پیټي حکومت راغلي نن هم زه پسټرایک باندې هم په دې حکومت کې هغه چې کم شته کارونه موږ رستو حکومت کې کړو هغه لګیا دي تباو برباد شو، پارٹی برباد شو، ګورنمنت داسې ګډوډ روان کې په پلین کې وو چې لکه ایجنټ کسانو د پاره به ډیسک کیه ډیر ډیسک به په هاسپټل کې په ترانسپورټ کې کنه ټول هر څه قانون سازي نیم شي وي ډیر څه وو خو لکه امپلیمنت کیه ځکه نه چې زموږ سی ایم سیف چې کم دی بس
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شوو کسانو شمیره له 1 میلیون څخه اوښتې ده او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شوو کسانو کې د هغو شمیره زیاته ده چې عمرونه یې له شپېتو او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغانی د سپتمبر پر 13مه مشال یو تو ول د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پریوتلې.
دا چې مریضات دا چې زموږ ګډاګا چې کوم بیا عموما پریشانی دي
ڈپریشن تزی او دا ایج ریلیٹڈ ڈپریشن چې کوم دی یا موږ دې ته سودو ڈیمنشیا پلس ڈپریشن ډول او دا ډیر زیات شي ویني نن سبا چې جسمانی مسائل سره سره شوګر بلډ پریشر فالج اٹیک جوړونه بیماریانی د زړه بیماریانی د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت ته هغه هم ډیر زیات توخ سره متاثر کیږي او وایي رټول نو هټ چې کوم مسلې دی هغه د بدري دي چې انسان د خوب نه ورزي دا یاداش کمزوري شي دا یې د برداشت صلاحیت کمزوري شي موږ عموما مشران دی غوسه کوي افطار کوي دې خبره باندې چې کوم دی هغه هایپر کیږي برداشت صلاحیت دې کوم دی هغه ټول کم شي کله چې وایي کووډ پینډمیک کې خو کوم ځای کې چې موږ یې ریدو یا ډاکټرانو به موږ چاته نصیحت کوو نو صرف او صرف دا یو سیګمنټ چې خپل مشران بچ کړي ځکه ایج داسې یو فیکټر دی چې په دې کې بذات خود خپل باندې امیونیټي چې کوم دی کمپرومایز کیږي
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادی د څنګه د 2019 او 2020 کال ته یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمیره زیاتی کې چې عمرونه یې اتیا یا ل اتیا او کالونه زیات دي دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیا او کالو او یا ل دینه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونو نه تر 1.6 میلیونو ته ورسیږي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2019 کال کې د اتیا او یا ل دې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمیره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمیره یې 3.9 میلیونه ده او لدې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیايي هیوادونو کې د چشمیره یې 8.6 میلیونه ده بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور له مخې جاپان اټلی او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 15 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
څنګه چې مو وړاندې واوریدل د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو بوډاګانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي ملګری ملتونه له ډیر شکلونو راهیسې دا ورځ لمانځي په پاکستان کې د بوډاګانو ژوند څنګه تیریږي او هغوی د دې ورځې په اړه څه وایي په اړه یې نور تفصیل له شاهنواز ترګزین اورو
د شوقدر اخترغول د لوهارانو په دکان کې کار کوي خو د ته هیڅ معلومه نه و چې د بوډاګانو خلکو نړیوال ورځ هم وي نن د اکتوبر په اولنۍ نیټه د ملګری ملتونو لخوا د بوډاګانو نړیوال ورځ منځل کیږي په دې ورځ د بوډاګانو د ژوند ژواک د خیال ساتلو بیداری خلکو ته ورکیږي خو سکل د بوډاګانو د ورځ په مناسبت د کورونا له وجې د بوډاګانو د صحت د دوی د یوازیتوب او د دوی معاشي حالت مخې ته راوړل دي
کی چه خاتم شوی نه ته وی چې مساله ختم شوه نو په موږ باندې خدای خیر سم سرو ګرځیده او لا ګرځي را باندې نن د شپې خو په ونم دا ورځي
او دا کرونا چې ما خپه
وي خړې دې خپه ما چې خپګان نم مړې پرسې دي لیوی نو بس کار روزګار نو غریب زیات و دې چاله لا سم ورکه چاله غاړه مو ورکه درس نه وی زارو نو بس دې بازار د براتلو تش پکورته تلو نه دې مونږ ته خدای نه پته نشته تاسو راته ویلي
شیر خطاب د شپې ته کلونو نه وخت سپینګره دي د پو شوقدر بازار کې په یو وړو کې د شیشي په صندوقچی کې د لاسونو ګنټي او یا غړای باندې کړی ور سره د زړو ګنټو جوړولو اوزارونه هم شته او شیر خطاب د یو مارکیټ په یو داسې ځای کې ناشته چې د زمکه مالک ورنه کرایې هم نه اخلي
روزګارونه خو خود خراب وچی سوق د کور نه وتل په کور کې جی بنديان نه د کورونا د وجه نه یو سړی په کور کې بندي کینی نو د بازار روزګار به تو چي نو زما روزګار دې څه خراب کړو چې ځوان اوس زبراله مکی بناستم په بازار کې او چې سوق بنونو چا به چا نه به کار کړای وي دا چا نه به 100 روپیا غوښته په دې کورونه کې مونږ دا قرضداري شو چې حساب نه دی معلوم چې همت خو مونږه کوو به همت نه یو خو چې اوس همت کې اوس نه ملاويږي نو بیا بس کې بیا به خامخا قرضدار کې
دوه دغه سپینګرو پوینه چې د دوی مالی حالت دوی ته کله هم په کور د کې ناستو اجازه نه ورکوي ځکه که کار ونه کې ما خام باید کور نه غره سوړوي بل خو د کرونا په دوران څومره تنن بیروزګار شوي د اپریل په میاشت کې چاپ شوی د هیومن رائټس واچ د پانی د اندازې تر مخه د 2.3 میلیونو پورې خلک بې روزګاره کېدی شي. خو دې کې د بوډاګانو ځانګړی شمیر نشته. په دې حواله د پاکستان د شماریات وادارې او د نړیوالو تنظیمونو لخوا د خپلو اندازو تر حده شمیرې خو ښودل شوي، خو د بوډاګانو خوراکه خو ځانګړې شمیره پکې نشته. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې بحث تا. دا پروگرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري کوربې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا وخت سره ل خپل پلاوی د پاکستان په سفر دی. دا سفر په داسې حال کې دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دا مهال په قطر کې مذاکرات روان دي. پاکستان هغه هیواد دی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی دی او د عبدالله عبدالله د سفر یو هدف هم دا دی چې د سولې عمل نور هم په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. د سپتمبر پر 9 نیټه شاه محمود قریشي او عبدالله عبدالله په اسلامباد کې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته د وینا وکړه چې په کې د دواړو ترمنځ ډېرې خبرې مشترکې وي. پوښتنه دا ده چې د عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته سرعت یا تیزوالی ورکړي او کنه. دا او نورې پوښتنې د مشال ترانان دی بحث کې څېړو. میلمانو مو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروری دي. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. بلال سروری صاحب، تاسو په اجازه به زه اول ورسم رستم شاه مومند صاحب ته. او رستم شاه مومند صاحب، تاسو څخه اوله پوښتنه هم دا ده چې شاه محمود قریشي چې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته وینا کوله، د هغه جزئیات به وروسته خبره پکو، خو ما چې دا اول سوال راپورته کوي چې د عبدالله عبدالله دا سفر به که څم د اسلام آباد دی، مذاکرات په قطر کې روان دي، آیا د اسلام آباد دغه مذاکرات به د قطر پر خبرو اترو باندې څه اغیز وکړي کنه؟
مذاکرات چې کوم روان دي په هغه کې لږ شانته مونږ چې کوم خبرونه راشي لږ مشکلات رامخته شوي دي. او د دغه مشکلات دا کول د پاره ډاکټر عبدالله دا سفر کړی دی. او اگر چې اوسه پورې خبرې خو زیات په ایجنډا باندې روانې دي، خو چې کوم اصلي مسلې دي په هغې باندې هم څونه څه بحث روان دی او په هغې کې د دواړو سایډو توافق ډېر زیات دی. یو خبره دا ده چې د افغانستان دولت او د هغې چې کوم دا حیت دی، د هغې دا تمه وګینې چې طالبان به د اوربند خبره ومني. اوس حقیقت دا دی چې طالبان دا وایي چې مونږ سو پورې چې یو خبرې ډېرې مخکې تللی نه وي او مونږ ته څه ښکاره شوي نه وي چې اوس چې کوم دی مونږ یو لوزنامې ته ورلنډ شوي وو، نو مونږ اوربند ځکه نه شو منلی چې که مونږ اوربند ومنه نو د هغې مونږ سره خو چې فوج مشته دی، نو خو د عام خلک دی. یو کره چې دا خلک واپس خپل کلو ته کاروبار ته لاړ شي، نو بیا دا خلک په دې قانې کوو چې تاسو بیا راشي خبرو اترو سره نتیجه ورنکړه، بیا جنگ شروع کوي. نو دا ډېره ګرانه خبره ده.
دی کې رستم شاه مومند صاحب، یعنی ستاسو په خیال باندې د عبدالله عبدالله دا سفر به یعنی څه خاص ګټه نور ورسوي که څنګه؟
ځکه پر کوم چې دغه خبرې چې کوم دي په بریدونو کې کمی راوستل یا اوربند ته طالبان قانع کول، په دې کې د دې دورې په نتیجه کې به په دې کې څه فرق رانشي.
بلال سروری صاحب، ستاسو په خیال باندې تاسو هلته په افغانستان کې یې، تاسو وینئ راوینئ خپله، یعنی آیا ستاسو په خیال باندې د عبدالله عبدالله دا سفر به د قطر خبرو اترو ته څه تقویه ورکړي کنه؟
وګورئ کاکړ صاحب، څنګه چې مومند صاحب وویل د اوربند مسله چې ده د افغانستان خلکو ته تر ټولو مهمه مسله ده، که هغه چیرته د افغانستان د حکومت سرتیری وژل کیږي، که ملکیان وژل کیږي او که طالبان وژل کیږي. د دغه تابوتونو تګ بیرته کلو او بانډو ښارونو ته د افغانستان د خلکو د ملاتیری مات کړی، نو که چیرې اوربند ونه شي د افغانستان خلک د دغه ناستو ګټون کې نه دي. هغه ناستې چې په ډیر مفشانو هوټلونو کې ډیر په آرام فضا کې کیږي ځکه په افغانستان کې فعلاً جګړه ده او د افغانستان وضعیت او دغه هوټلونو وضعیت ډیر فرق کوي. ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله سفر چې دی اسلام آباد ته پاکستان ته هغه محل اله بخون کې کېدای شي چې دا مثبت نتایج ولري، مثلا د اوربند مسله قاعد اقل نشي کېدلی اور کم مثلا رامنځته شي. او تاسو په یاد لرئ چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ډیرو ولسمشرانو پاکستان ته سفر کړی، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې پاکستان او د افغانستان ټول ګاونډیان سره مشترکاً د افغانستان د خلکو د صلح لپاره کار وکړي.
نو خو تاسو په خیال باندې اوسئ ډاکټر عبدالله عبدالله تدی، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو څه خبرې کوي یا افغان ولس څه غواړي یا په قطر کم ذاکرات روان دي هغه کې کم خند لکه مومن صاحب څه ذکر وکړي هغه لری کېدو کې به رول ولوبوي کنه؟
زه فکر کوم چې وس تر ټولو ستونزمنه خبره دا ده چې طالبان فکر کوي چې دوی نظامی بریا ترلاسه کړي. طالبان په ډیر یو قوي موقف کې دي او د دې اړیکې د غربي ممالک سره د امریکایانو سره د اروپایانو سره د دې دفتر خلاصېدل په قطر کې د دې معنا ورکوي چې طالبان فعلاً یو قوي او مضبوط وضعیت کې دي. واغه د منګا اورو چې طالبان غوښتنې هر ورځ تغییر کوي. یو ورځ وي چې تر هغه مهاله چې 5000 زمونږ بندیان نه خوشی شوي مونږ خبره نه کوو، هغه بندیان چې د امریکای توافق په ترس کې خوشی شوي و د افغانستان حکومت تل توزر نه درلود، اوس وایي چې اوربند هغه وخت کې تل شي چې بل حکومت راشي، یعنی ښاغلی اشرف غنی نه. نو یو ستونزمن سفر دی، یو سخت سفر دی، خو دا باید هم د یاد نه ونه باسو کاکړ صاحب چې د افغانستان د حکومت پلاوي او د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوي سره
بلال سروری صاحب رسم شاہ مومن صاحب د پاکستان سکن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ د پاکستان پہ یو چڑنیز ادارہ انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی خبری کڑے ہوئے اخبل شاہ احمد قریشی کڑے ہوئے دوی دواړه خبری ډیر مشترک کې وي. دوی جیو پولیٹیکل خبره کوله، منځنی آسیا ته د رسیدو خبره کوله، د اقتصاد خبره کوله، د کنیکټیویټی خبره کوله. نو داسې ښکارېدل دواړو بیا د ورانکارو هغه خلک چې به دا خبرې خرابوي دا په ډیرو خبرو اتفاق کو. په دې کې شاه محمود قریشی یو خبره ډیره وکړه چې ډیره مهمه وه. هغه دا ویلې چې پاکستان چې دی د جنرال ایوب خان یو کتاب لیکلی او تاسو بهاره یاد دی چې هغه نوم ولې فرینډز ناٹ ماسټرز، یعنی تاسو زموږ باداران نه یاست، دوستان یاست. دوم هغه طرف ته اشاره کوله افغانستان ته ویلې چې موږ د یو بل باداران نه یو، دوستان یو. نو تاسو په خاطر دا وایي چې یو بل خبره وکړه چې موږ په افغانستان کې څوک فیوریټ نه لرو، څوک انتخاب نه لرو. نو ستاسو په خیال باندې دا خبرې مهمې دي کنه؟ دا زړې خبرې دي او دومره اهمیت نه لري؟
ټولې خبرې خو اساسي خبرې دي، بنیادی خبرې دي، مهمې خبرې دي. خو اوس باید چې دغه مشکل حل شي. اوس خو اته جنگ روان دی، افغانستان خلک سلوي خطر او جنگ نه تنګ شوي دي، ملک تباه او برباد شو، په لکونو خلک چې کوم نه بیروزګار شو، په افغانستان کې چې کوم په لکونو خلک د ملک نه بهر لاړو، په څه په نقصان کې شو، څه په کې ډوبم شو په سمندر کې. نو افغانستان په خپل چې کوم نه 50% نه زیات خلک بیروزګار دي. هلته حالات کلکیتن دي او خراب دي. نو اوس په کار کې د مسلې حل راوباسي د دې خبرو نه خبرې په خپل ځای صحیح دي، خو د دې خبرو نه څه جوړیږي نه باید چې خبره مخکې لاړه شي چې کوم هلته مسائل دي چې په کوم باندې طالبان او د افغانستان دولت خپلو کې چې کوم نه تقسیم دي. هغه خبرې چې کوم نه د هغې لکه اوربند دی، لکه یو انتقالي حکومت جوړول دي، لکه هلته چې کوم دی څنګه به طالبان به څنګه مین سټریم کېږي، لکه د طالبانو د ولنټیر څه بس کېږي، د دولت چې کوم دی دوه نیم درې لکه فوج په دې سره بس کېږي، د سیستم به د حکومت څه وي، تر کوم حد پورې د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی پای کې د ترمیم ضرورت شته دی او که نشته، او آیا دا انتقالی حکومت به لوی جرګه جوړوي، لوی جرګه به راغوښتل کېږي. دا خبرې مهمې دي، باید چې په دې باندې خبره مخکې لاړ شي. دا چې موږ وروڼه یو، دوستان یو، دا خبرې خو ډېرې پیرې تکرار شوي دي. اوس د دې نه خو څه جوړېږي نه. زه فکر کوم چې کم اصلي مسائل دی باید چې پاره ته توجه ورکړي چې ولاره د حل لپاره څه فارمولا راوخل شي.
مننه ډیر رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته هم راځم. بلال سروري صاحب، رستم شاه مومن صاحب وایي چې باید له خبرو ځخه نور وړاندې لاړ شو، خو بهرحال کم خبرونه چې له افغانستان څخه په مختلفو خبري غونډې کې افغانستان ته رسید، ډاکټر عبدالله عبدالله یا د شاه محمود قریشي یا د ملاقاتونه دي، خپل په افغانستان په داخل کې ودی ته خوشبيني یا دې خبرو ته ارزښت ورکول کېږي؟ کدا حاصله کړ رستم شاه مومن صاحب خبرې کوي، خبره کوي چې دا زړې خبرې دي، نور عملا دغه دی په افغانستان کې ودی ته دوی څه خبرګون شي خلک؟
ډاکټر صاحب عبدالله، سفر پاکستان ته چې دی دا به د نورو سفرونو په شانې، د افغانستان خلک له بده مرغه دغه سفرونو پورې تر هغې پورې باور نه لري تر سوچي عملا تغییر او تبدیل رانشي دی په ژوند کې. کله جګړه ونهدرېږي، مثلا توپ ټانک وشتل کېږي، د خلکو جنازې خوندي نه دي، واده مراسم یې خوندي نه دي. خو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان خلک ورته سترګې په لار دي، هغه د اوربند مسله ده په اول قدم کې. دویم قدم کې امید دا کېږي چې پاکستان به خپل هغه رول ولوبوي د اوربند په تطبیق کې، پاکستان به د خپل هغه اثر نه کار واخلي چې پر طالبانو یې لري، او د سولې په پروسه کې به په بشپړه توګه مرسته وکړي. خو زه یو خبره بلم یادوم ستاسو د اوریدونکو لپاره، به دا ډیره مهمه وي، دغه کم افغانان چې سره کینی مخامخ، که د افغانستان د حکومت پلاوی دی، که د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی دی، دغه ناسته ډیره اسانه نه ده. دوی سره عملاً اوس یو بل وژني، ډیر د دوی ملګري دواړو خواوو نه وژل شوي، د کورنۍ غړي مثلا له منځ نه تللي دي. نو یو قسم دغه زخمونو مرهم پروسه چې ده، دا به لږ وخت اخلي تر څو چې د دوی تر منځ د بې اعتمادۍ فضا ختمه شي. مثلا یو لفظي شخړه، یو لفظي جنگ دی، موږ په خواله رسنیو کې، سوشل میډیا کې هره ورځ ګورو یو بل باندې تورونه مثلا لګي. نو د سولې پروسو ته چې تاسو معمولا وګورې، کولمبیا مسلې ته وګورئ، نور هیوادونو ته، هغه دفتن دا مسله نه حل کیږي. خو زه په دې هم پوهیږم چې د امریکا د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد او بهرنی چارو وزیر پمپی او نور امریکایي چارواکي یو غلط تصویر رسمي کوشش ډیر کوي چې دا هر څه کامیاب دي، ځکه د ترامپ د ادارې لپاره دغه مسلې کامیابیدل یو انتخاباتي جنبه هم لري. نو باید موږ ډیر خوشبینه ونه اوسېږو، ځکه حقیقي لحاظ باندې دغه پروسې چې دي د سولې یا د اوربند پروسې په ټوله نړۍ کې، سریلانکا وګورئ، کولمبیا وګورئ، دا درازمدته دي، دا وخت اخلي، هغه انساني حقیقت یې هم دغه.
شه بلا سروري صاحب، د عبدالله عبدالله چې کوم سفر دی، او له دې وروسته عمران خان ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې هغه افغانستان ته لاړ شي، نو د دې افغانستان او پاکستان زیاته راشه درشه د چارواکو په خپل منځ کې، که دومره پرله پسې ژر ژر رابطې کېږي او له یو بل سره خبرې کوي، نو ستاسو په خیال باندې چې کومې لانجې تاسو یادې کې چې په خبرو کې دي، هغه مسلې به ستاسو په خیال باندې بیا په هوارې سي کنه په قطر کې کنه؟
وګورئ کاکړ صاحب، د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې دي. که چېرته تاسو د ډیورنډ پر کرښه د اغزان تار خبره کوي، که د توپونو خبره ده، که مثلا د فعلاً تګ راتګ بندې، که اقتصادی اړیکې دي او ستونزې دي، نو هغه یو دو جانبه اړیکو ته ضرورت لري، او د افغانستان حکومت هم په همدې فکر دی چې هغه مسله فرق کوي. هغه خبرې چې د افغانستان د حکومت د پلاوی او طالبان اسلامي غورځنګ ترمنځ په قطر کې کیږي، هغه فرق لري. افغانستان فکر کوي چې پاکستان کولای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې اوربند وکړي. نو اوس په دغه تړاو باندې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر له خورا اهمیت څخه برخمن دی، ځکه حیات یې ښه غټ دی، څو شپېته کسه ورسره دي. نو وګورو چې دغه اوربند کېدونکی دی که نه، که چېرې اوربند ونه شي اورکام کېدونکی دی که نه، ځکه اوس د افغانستان په لوی ښارونو کې، په ولسوالیو کې جګړه ښه په شدت روانه ده. د طالبان له خوا نه لارۍ د موادو نه ډکېږي، د افغانستان امنیتي ځواکونه چې کمې وړې پوستی دی پر هغوی باندې بریدونه کېږي، د افغانستان حکومت هم بمباري کوي، سړک د غاړې مین یو لویه ستونزه ده. نو د افغانستان خلک دغه مسلې ته سترګې په لار دي. خو زما خپل نظر دا دی، پیشبینی مې دا دی چې دا پروسه به ډېره اوږده وي، ډېر ستونزمنده به وي، دې کې به ډېر مسایل راپورته کېږي، او د افغانانو او د طالبانو د اسلامي غورځنګ ترمنځ دغه خبرې اترې کېدای شي د یو کال نه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي تر سوچ یو نتیجې ته دی ورسیږي.
ډیر مننه بلال سروري صاحب تاسو د مشال تورن لاندې بحث کې برخه را سره واخیستله. رستم شاه مومند صاحب هم ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو دواړو ته شروز غواړم ښه وخت غواړم. مننه اوریدونکو. تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر دی چې هلته له چارواکو سره لیدلی دی او په بیلابیلو غونډو کې هم ګډون کړی دی. سوال دا دی چې عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته څومره سرعت یا تیزوالی ورکړي، ځکه چې دا وخت په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي خو پکې ځینې خنډونه دي. تر دې لمخه چې په بحث کې میلمانو را سره هغه د پاکستان پخوانی سفیر په کابل کې رستم شاه مومند او په کابل کې خبريال او څېړونکو بلال سروري وو. خو په دې بل برخه کې را سره بیا دوا قدرمن میلمانه دي، یو هم د پاکستان په سعودي عرب کې پخوانی سفیر ایاز وزیر صاحب او را سره د امنیتی او سیاسي چارو څېړونکو مشتاق رحیم. ایاز وزیر صاحب تاسو او مشتاق رحیم صاحب تاسو دواړو تار کلی وایم. مشتاق رحیم صاحب تاسو په اجازه زبا اول ایاز وزیر صاحب ته ورسم. ایاز وزیر صاحب تاسو د ډاکټر عبدالله دغه سفر به څاری خامخا به څاری د عبدالله دغه سفر تاسو څاری، آیا د ده دا سفر تر اوسه پورې تاسو څاری، تاسو څه نتیجې ځینې راخلی؟
ڈاکٹر عبداللہ صاحب میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے داغوئی تقریر وا میں واور دا سر ملز یو منٹ دعا خبریں اکڑے نو ڈاکٹر صاحب ڈیر خوشی خبریں اکڑے شی خبریں اکڑے پاستے دمین ڈاکے ظاہر خبر پبلک اسپیچ ہو کہ آغاز ازل نہ وے ہو وے اکڑے خو بہرحال دا باڈی لینگویج نام دا پتہ لگے دا الفاظ و نام لگے دا چھے دوی چھے وئی دا آغا دا زلن خبر راوزی آگوی بھی چھے زخو دیر پا دے ہم بدنامی ہم چھے خلق رتا وئی مرگری چھے تا دیر سوڑ سارائے دیر صبر کوئے نو زبا پا دے سولے پا دے پروسا کے بالکل دے صبر او دے خیر خبر نہ لاس نو باسم ہر کوشش بکو چې افغانستان ته امن راوړو، ځکه چې په دې پروسا کې چې و شروع ده په دې کې د هر چا را سره مرسته ده.
یعنی ایاز وزیر صاحب تاسو دوی خبري واورېدي، بیا هم د شاه محمود قریشي خبري واورېدي، تاسو ته ښکاري دی چې د څه هدف د پاره راغلی دی هغه به ترلاسه کی؟
نو شاه محمود قریشي خو پای وټه کې به زه ټوله خبره خلاص کړم چې هغه وویل چې دا زه څه وایم، دا د پاکستان لخوا پیراډایم شفت دی چې افغانستان کې امن زموږ د امن زموږ د پاره امن دی، افغانستان کې موږ انټرفیرنس نه کوو، افغانستان یو آزاد خود مختار ریاست دی، دا هغه موږ قدر کوو عزت کوو. مخکې چې څه شوي دي غلطۍ مو شوي دي، هغه مخکې غلطۍ به پرېږدو، اوس پیراډایم شفت دی، موږ په غاړه ورځو، د مینې سره ورځو. دا رنګ خبره دغه رنګ عبدالله صاحب هم جواب مغه رنګ پوسټ خوږ د مینه ډکې خبرې وکړې.
نه نه ایاز وزیر صاحب تاسو سره زه مشتاق رحیم صاحب لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب خبره وکړه، شاه محمود قریشي کومه خبره وکړه پیراډایم شفت دی، یعنی د پاکستان کومه پالیسی ولا سوچ او فکر هغه بدل دی چې افغانان نور، یعنی موږ افغانستان نور نه دی چا بادار یو نه څوک پکې غلام دی، په افغانستان کې موږ یو ډله داسې نه لرو چې یا داسې خلک نه لرو چې هغه زموږ خوښ دي یا ناخوښ دي. دغه خبرو ته ستاسو په خیال باندې دا څومره مهمه خبره ده په سفر کې دا خبره دی کوي؟
ګوري دغه د پیراډایم شفت باسي کلمن کو کله چې د تیرو غلطیانو د انسخه د عبرت بحث کو دا خبره د لمړی ځل نه چې پاکستانی چارواکي کوي او د په وار وار په تیرو ډیر شو کلونو کې کم اسکم دا کار تکرار شوی. کستاسی په یاد وی د جنیوا د تړون نو اوسه پریکړه دا و چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، لیکن موږ د شاهد پاتې شوی چې مستقیما مداخله د نوی پالیسیز په اوګدو کې او د 2000 کلونو په اوګدو کې دا مداخله شوې ده. نو د اوس د پاره خو د افغانستان په کچه باندې د خبرې اوازې خبرو تر هغه پوري دي او هغه هم هغه زبانی جمع خرچ ورتوای یواجی خبری دی. نو افغانان په تمه وی چې دغه څه چې ویل کیږي دا په عمل کې وینی او تر څو پورې چې عمل کې څه ثابت نه وي نو دا خوږی او نرمه خبرې خو د میډیا د استفادې لپاره او د ولسی استفادې لپاره خې دي، لیکن دا چې په چارو باندې څومره مثبت اغېز کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو هغه کم ډاینامیکس دي په هغې باندې څومره اغېز کوي او دا چې د افغان سولې سره واقعا څومره عمل کې مرسته کېږي، دا هغه څه شیان دي چې دا یوازې هغه به دغه خبرو په اړه باندې موږ وتوانېږو چې بیا پرې پرېکړه وکړو. د افغانستان چې تر کومه ځای پورې خبره ده، دا یو نو تکراری خبرې دي چې د کرزي سره په دوی سفرونه چې پاکستان ته په خپل دوه دوره کاری دورو کې وکړه سفرونه کړي وو، د هغه کې هم نن دغه خبرې تکرار دي. ولسمشر غنی چې د پاکستانی مشرانو سره ناسته ولاړه کړي، په هغه کې هم تکرار شوی. نو چې تر څو عمل کې څرک کو نه لیدل شي، یوازې خبرې به کفایت نه کیږي زما په نظر.
مننه مشتاق رحیم صاحب، تاسو ته راځم. از وزیر صاحب لکه څنګه چې مشتاق رحیم صاحب وویل، داسې د نور افغان کارپوهانو سره مو خبرې کړي دي، د چارواکو په کچه هم دي. پاکستان چې هر قسمه خبرې وکړي تر ډیره حده پورې، افغانان چې دي هغه بیا تر ډیره حده ورباندې باور اعتبار نه کوي. دغه اعتبار دا باور په صحیح معنا به یعنی په کم شکل کې ستاسو په خیال باندې عملاً سړی تشکاره چې د خلکو دغه اعتبار بحاله سي، پوخ سي، بیرته راژوندی سي؟
ګوره، دا بد اعتمادي چې دا د تښتې افغانانو د پاکستان نه ده، د پاکستانیانو هم د افغانستان نه ده. خدا خو به کله پاچا خبره شخو، کله خو به د دین ځان خلاصو. نو آ وخت گمان کوم چې اوس راغلی دی، ځکه چې طالبان او افغان حکومت په دعا کې ناستی د امن خبرې کوي. په هغه حال کې چې دوی ناستی، په هغه حال کې نه پاکستان شته، نه ایران شته، نه هندوستان شته، نه امریکا شته، خپل افغانان سره ناستی. اوس که د دوی جوړه ناراضي نو دا به ډېره بدبختي وي. باقي پاتې شوه د اعتماد خبره، دا منم چې مرګري صحیح خبره وکړه چې اعتماد د د د د ګامونه چې واخلي د هغه نه اعتماد بحال کیږي. نو اوس باید چې افغانستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، پاکستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، چې څه دې دوو مشرانو نن پبلیکلی ووایي په ښکارا چغې ووایي بالکل چې موږ زړې خبرې هېرې، بس نن نه یا د دې د امن د شروعاتو نه موږ به ان شاء الله خپل بایلیټرل تعلقات هم ډېر ښه کوو، په مخه به بوزو، د یو بل نه خلاصېږو، سره نږدې هېوادونه یو. دا ټولې خبرې وشوې او دا خبرې هم وشوې چې اسامه محمود قریشي ګمان کوم چې د ایوب خان د کتاب نه حواله ورکړه، فرینډز ناٹ ماسترز، چې موږ د افغانستان سره فرینډشپ غواړو،
دوستي غواړو، باداري نه غواړو. نو اوس ایاز وزیر صاحب، ستاسو په خیال باندې کله چې دغه خبرې اترې پای ته ورسیږي، د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پای ته ورسیږي، نو تاسو فکر کوئ چې ځینې داسې شان یعنی تاسو په داخل کې یا تاسو د پردې شاته لیدلې دي چې څه به لاسته راوړي هغه؟
یاران، دا ټول ډیپند کوي د دوحا په د مذاکراتو باندې. که مذاکرات په مثبت خبره باندې خلاص شول، په مثبت طریقه د دوی جوړه وشوه، بیا خو امن امن دی. شاه محمود قریشي هم دغه خبره وکړه، را یاده دې کړه چې تاسو چې په دوحا کې په هر څه اتفاق وکړي، څنګه اتفاق وکړي، موږ په سرو سترګو منلی دی، هغه در سره منو. نو چې دا اتفاق دوی وکړي، نو پاکستان خو اعلان کړی دی چې موږ در سره منو. او که دا اتفاق دوی ونه کړ، نو بیا به تاریخ ته دوی ملامت وي، ځکه چې دا وخت د دوی په لاس کې دی، د بل چا په لاس کې نه دی. دې نه به دوی فائدہ اخلي او د دوی د فائدې نه زموږ هم فائدہ.
مشتاق رحیم صاحب، سوال دا دی لکه شاه محمود قریشی بالکل دا خبر وکړه چې موږ په افغانستان کې هیڅ یو خاص خلک چې دین ملاتړ کوو نم خوښسته پکې، په افغانه بین الافغانی مذاکراتو کې هرې نتیجې ته دوی ورسېدل، هغه به زموږ وی، زموږ خبره وی. نو که تر دې حد پورې د پاکستان حکومت ښکارا پبلیکلی دا خبره کوي، نو له دې ځخه دا هیله نه پیدا کېږي چې شایي اوس ټول دغه چې د توجه چې دغه خپل افغانانو ته ده.
په داسې حال کې چې د نړۍ د کړکیچونو، د سولې او د جګړې تاریخ کې تاسو وګورئ، نو همیشه میز باندې ناس یو څوګی لیکن میز باندې اغیز د بل چاوی او همدارز د میز شاوخوا چې کوم سیاسي لوبي کیږي کوم مانورونه او منور سکیږي هغه خپل اغیز په دې باندې نو دومره ساده ورته مګورې لطفا دا اوس که تاسو ګورئ دا د افغانستان د شخړې کوم مذاکرات روانه ده په دې کې فوق العاده امریکایان دخلي په دې کې فوق العاده پاکستان ځانګړی رول لري که تاسو ګورئ د پاکستان ته د عبدالله ډاکټر عبدالله سفر معنا څه ده پاکستان ته په وار وار د زلمی خلیل زاد او طالب مشرانو سفرونو معنا څه ده دا واضح پیغام ده دومره باید دا مسله ساده نکو سره له دې چې دومره پیاوړی بیکګراوند هم لرو رابط شو د شاه محمود قریشي خبرو ده دا لومړی ځل نه دی چې دوی وایي چې موږ په پاکستان کې کوم ځانګړی ډلې سپورټ نکو زه یې واری بیا د تاریخ دی شاګرد په توګه باندې ته غواړم چې تاریخ ته اشاره وکم که تاسو د اتاتیم کال د جنیوا مذاکراتو باسر واخلی نو هلته د پاکستان همدا یو بیانیه و ده دواتیایم نه تر اتاتیایم کال پورې مسلسل بیانیه دا و چې موږ په افغانستان کې امن غواړو او موږ یوازې ایس ډلې سپورټ کوو نه یوازې د افغانستان ولست سولې سپورټ کوو بیا نه یم لسیږي کې اینه باسه چې کله په نړیوالو فورومونو باندې غږیدلی نو دا غ زبانی او غ مطبوعاتی خبرې دي چې دوی کوي د میډیا د لپاره لیکن دا چې عمل کې څه دي په عمل کې موږ پوهیږو چې د پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي هغه ګټې خورا ډېرې پراخې او حساسه ګټې دي او د هغو تحقق دپاره دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي د هغې تحقق که په سوله کې نو په سوله کې به لټون کوي او که د هغې تحقق په شخړې په اوږدوالي اوږد مهالتوب کې وي نو هلته به هلې ځلې کوي په ټوله کې خبره دا ده چې پاکستان اوس یو مرحله ته رسیدلی دی چې چیرته دوی مجبور دي چې د شخړې لمن په راټوله شي په افغانستان کې د امریکایانو فشار په پاکستان باندې د افغانستان ولس فشار دې ته په کتو باندې پاکستانیان او د پاکستان حکومت اوس په دې تکل کې دی چې دغه شخړه پای ته ورسیږي اما چې د دوی ګټې پکې خوندي وي که چیرې هغه ګټې پکې خوندي نه وي زه فکر کوم دوی به بیا هم دغه خبرې په سټیج باندې کوي لیکن عمل کې بیا هم افغانان ډېر باوري نه دي چې هغه څه چې په سټیج ویل کېږي هغه عمل کې هم
پلیشي. او اخیری یعنی پښتنه مشتاق کریم صاحب دا کومه چې شاه محمود قریشي دې ته اشاره وکړه او بلکې مشتاسم شای په پویسو چې د منطقې په کچه باندې د افغانستان کې د سولې امن د پاره څکمه بیانیه جوړه شوې ده دا ټول تقویه کوي کاغه ایران دی کاغه چین دی کاغه پاکستان دی یعنی په ظاهر خدا ټول خبرې کوي او دغه سره دی دا رنګ امریکا خپل یو ډیر غټ قوت دی طاقت دی د افغانستان په چارو کې رول لري او خپل افغانان هم د نتیجې ته رسیدلې دي نو که موږ نړیوال سیمه ییز او خپل د افغانستان داخل کې د کیسو ته وګورو نو تاسو ښکاری چې ټول په یوه پاڼه باندې دي په یوه پیج باندې دي په یوه نظر دي او ممکنه ده دا وار څه نتیجې ته دوی سره ورسی
یو څه چې موږ وینو چې په هغه باندې ټول په یو نظر یا په یو پیج باندې دي هغه دا دی چې د افغان کشالی اوږدېدل او د دې شخړې لا اوږدېدل سیمې او نړۍ لپاره ناورین زیږولی شي او دا ناورین ته ټول متوجه دي پام یې دی ورته په دې باور دي چې دا کړکېچ او شخړه باید پای ته ورسیږي اما دا توقع کول چې دغه د بهیر په پرمختګ د سولې د بهیر څخه ګټې او موخې دا متفاوت یو دی یو بل سره په ټکر کې دی او ټول هیوادونه به خپلو ګټو د پاللو لپاره به هلې ځلې کوي زه دا توقع نه لرم چې په دې برخه کې ټول په یو نظر ووسیږي خو بهرحال که مذاکره جریان پیدا کړي او کوشش وشي چې د دوی د ګټو هماهنګي همغږي او ریکنسیلیشن شي د دې امکان شته د امکان لري خبره نه ده
ډیر ډیر مشتاق کریم صاحب تاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدې موضوع دا وج د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په سفر دی او هلته له چارواکو سره خبرې کړې دي او هڅه دا روانه ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم مذاکرات روان دي هغه د ایجنډا مهمه برخه ده په دې باندې مو له میلمنو سره په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن صاحب سره په کابل کې خبریال او څېړونکي بلال سروري د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او هم په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو په مشتاق کریم سره خبري کولې د مشال تورن لاندې بحث پای ته رسیدي عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمشه